تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو سلامونه نیکی هلی چارې مو په خیر هله مندم جوړ روغ اوسئ صحت ولرئ هر چیرې چې استئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ هله مندم چې نننۍ خپرونې کې هم د خپرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ او په نننۍ خپرونې کې هم له موږ سره د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی. خبرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو، غزلونه به هم ترې واورو، او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو. د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خبرونه کې ولرو. تلاش صاحب سلامونه او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره میاستی زموږ بلنه مو ومنله. ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او تال نننۍ خپرونې ته.
سلام سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو او اورېدونکو ته خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې مې غواړم پوښتنه وکړم، کډوالۍ سره څنګه یاستئ؟ عادت مو کړی او څه مو ځان عیار کړی دی ورسره؟
وطن پسرلی صاحب خبر ہے ہر سے وہ مفت وطن کل ہے کب تل پگی د سمندر ہر سمر مسافر شو وطن پہ ہر ڈول حالت کی ہر ڈول استبداد او ظلم او بے رحمی سره مخ وی وطن بیا هم وطن وی. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دانه داخل شوي چې یو څه دي ورسره عادي شو، خو خواري کوو، کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو، را په شا دی اوس، را په اوبو دی، او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو.
او تر هغې چې وطن کې حالات بدلېږي همدغه بار به پو اخلو ګرځو به او بیرته به خپل وطن ته ورځو، همداسې ده؟
بالکل. او دلته چې دا خواریانې روانې دي پرېږدي کې چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسېږي دا ډیره ده. او وطن زموږ خپل وطن دی، هغه له موږ څوک نه شي اخیستی، بیرته به ورځو او بیا به کوم خدای پکې نصیب کړی او بیا به پکې خپلې ساګانې تازه کړو.
وایي شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې هغه په ډېر ښو الفاظو په ډېر اسانۍ سره کولای سي د خپل شعر او لیکوالۍ د لوري بیان کې خلکو ته ورسي، او موږ ته یو څه سخته داسې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو را وباسو خلکو ته یا وطن ته بیان کړو. کېدای سي د خپرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل. شاعر سره خو لیکوال سره فکر همدې بل څه نه وي، هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی همغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم، خو کېدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي.
مهرباني.
دلیل پاک اکڑم نا پاکا سنگ پا الفاظ و کر خرا کاگی بے باکا او خدای خلق و خوڑا لگ وخی دا ہم جنسو خدای خلق و خوڑا لگ وخی دا ہم جنسو خدای موگا وساتی دا خاور و لخورا کا او نرمی دا گلو دا نرمی لکم ذاتا نرمی د ګلو د نرمی ور لکم ذات از مکه دی پو خلی د خام تا او لکو شاکا او ز هغه منظر ته لخبغان په خندا شم ز هغه منظر ته لخبغان په خندا شم زنه دی زما پر گئی شی وکا واکا او هیر می دی تاسر ولاړ یم کتار کې، هیر مې نه دي تاسر ولاړ یم کتار کې، ډک ګلاس له تاسر ولاړ یم د څښاکه.
یو نړۍ مننه، ډیره زیاته مننه، په زړه پورې غزل. د تاسو له وطنه لریوالی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی؟ او که تاسو له دغې خالیګاه یا له وطنه لریتوب نه مثبته ګټه اخیستې ده، او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبته اغیز اچولی دی؟
دا سید چې دا یو په ډیر خراب وضعیت کې زموږ د وطن وشو، مسافرۍ ته په ټوله معنا آمدن وو، دې شی هم غټ تاثیر لرلو. اتمن طبیعي ده چې موږ انسانان یو، د تیغو په شان نه یو، تغییر کوو د وخت په تېرېدلو سره، ماحول تاثیر لري. په ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی. یو خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي، خو خپله خواري کوم. او په ټوله کې خبره ده دا چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کېږي، که نه که مطلب وطن لریوالی شي، خو وطن اتلده ده د تاثیراتو برخه یو څه برجسته وي، اغېز یې ډېر وي. اغېز یې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو، اوس یې نه وایو. یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو، خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند، د تیز ژوند، د ماشیني ژوند دا تحصیل لري. دا سړی ډېر زیات مصرفي مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده، خو خپله خواري مجاري ساتلې ده ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکړم، یوه شوخي به در سره وکړم. بهر ملکو کې یا مسافرۍ کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېر وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بلې، یعنی مطلب دلته که هر شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار د نن کار کې د سبا ته پرېښود دا یو پوچ کېږي که نه. هغه کله نا کله وایي چې وخت سره زر دی، خو یاره سره زر نه، بېخي بل شی دی، دا وخت ډېر ارزښت دی. په دې اساس د دې ځای دا مسؤلیتونه چې دي دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ لري، ته دومره وخت نه شي پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې پات وهږي، یا تمن به بیا په اونۍ کې یوه ورځ وږېږي ورسره، هغه به م په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو غوندې پخوا وخت باندې چې مطلب وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابري، هغسې ماحول هم نه برابري، هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي آرام نه برابري.
خلاصه دا سی لډیره مصروفیت لکه څنګه سی شیر لتا سو ناراضه د یو څه مخړه ولای ده، ام داسې فکر کوم کورنۍ دم لګ لګ ناراضه ښکاری، وخت نه لري ورته زنګ وکي خبرې وکي.
نه وې سره زم مسلسل تماس وخت باید پیدا وي. خبره دا ده چې له هغوی سره، له دوستانو سره مسلسل په تماس کې یم، خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه، خو په فزیکي لحاظ هلته وو ورسره، دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو، که نور څه نه و، په یو غونډه یو مجلس کې دا شیادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې یو، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتېږي که نه. کوم دغه چې وی انسان کې چې هغه د یو شی څه تند وی هغه کې نه ماتي.
بالکل هم دغه سې ده. زه به د خپل یو څه درته وایم، کله سې له وطن لرې انسان ژوند وکړي یا په بهر ملکو کې اوسي کډوال وي، نو هلته بیا وطني سندرې هغه شوق ذوق ډیریږي د وطني سندرو اورېدلو لپاره. تاسو هم همدغه سې یاستئ، کډوالۍ شپې ورځې تېروئ، څومره وطني سندرې اورئ، څومره هغه سندرې اورئ چې د وطن په اړه ویلې سوي دي، او کومو سندرو سره ډېره علاقه لرئ تاسو؟
والا زه په خپل د رښتیا خبرې ممکن ټول انداز شي، کله چې وطن راوتلی یم ما ډېر شیان نه اورېدل که نه، حتی ما ډېر مطلب داسې خبرې بتایید چې ځینې دغه وي چې توجه نه وي ورته له وطن لرې شو، بیا تا ته د وطن هر شی ښکل ښکاري که نه، هر شی موسیقي وطنۍ موسیقي د وطن هنرمندان د وطن خلک د وطن خاوره که نه. نو زه تورم یعنی د وطن یوه سندره هم چې ویل کېږي مانه نه ده پاتې، مطلب کله ناکله موټر کې ناست یم دوستان راسره وي تمویل که کله د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو مطلب هغه بیا مانه غیر ارادي کېږي دا کار، ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کې راشم چې مطلب مانه هر څه کېږي ما بیا به مانه ګیله نه کوم. هغه ډېر زیات تاثیر کوي. زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کې، خو چې څه تازه راوځي هر یو اورم.
فعلا د اوس لپاره مغواړی سي د کوم سندرغاړی سندره واورئ، او د خپرونې اورېدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واورئ.
دغه د تازه سندره راوتلې ده، هغه د میرخان مقری
حتماً په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي، کدی بیرغ لپاره او کدی وطن لپاره، او واقعا په زړه پورې دي. زودی میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو. تاسو ته د ډالۍ وي د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته د ډالۍ وي. بېرته خبرونې ته راګرځو.
قلم کتاب را واخلو خوش. زمگران وطن بجوشی د افغان وطن بجوشی زمگران وطن بجوشی د افغان وطن بجوشی زمگران وطن بجوشی د افغان وطن بجوشی.
د تال او تال ډېر قدر منو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله من دایمه چې د میر خان مقری په غږ سندره مو خوښه سوې وي او خوند مو ترې اخیستی وي. بیا هم له موږ سره په خپرونې کې د افغانستان تکړه لیکوال او شاعر بختیار تلاش میلمه دی. له دوی نه به نورې پوښتنې هم ولرو، رابسه د شعر او د لیکوالۍ په برخه کې هم او د دوی د ژوند په اړه هم پوښتنې حتما لرو. تلاش صاحب، رابسه د تاسو تاسو لکم وخت نه هغه د سندرغاړو غوندې و پوښتنه وکړله څو کلنۍ نه تاسو دې ته متوجه سوئ چې شعر سره علاقه لرئ یا غواړئ لیکوالي وکړئ لیکوالي سره علاقه لرئ؟ څو کلن وئ یا د مکتب څوم ټولګي کې وئ؟ لکم وخت هم ډېر علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه وه؟
ز مطلب د مکتب و متن صنف کې بوم چې زما له شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شوه او له هماغه وخته ما قرار قرار لږ ډېره شاعري کوله. بیا به په مکتب کې په غونډو کې کله نا کله یو خپل شعر ویلي. له هغه وخت راهیسې بس روانه دم دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده. نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې دامه ورکړی شي.
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي؟ شعري ټولګې چاپ سوي دي لرئ؟ آیا نورې هم ستاسو در سره تر اوسه چاپ کړي نه دي؟
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي. وروسته درد آباد و مطلب تاو چې هغې زما په پیژندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه. او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته، خو شعرونه شته. یعنی مطلب شاوخوا یو سلو شل یو سلو پنځه ویشو په شاوخوا کې غزلونه شته. یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې، یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي. یعنی د بلې پلان سمدستي نشته، خو شاعري شته.
ډېر ښه. هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتئ، هېڅکله ورک نه سي درنه.
دا کله نا کله یو څه وخت وخت داسې و د 2015-2014 کیسه وه. فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو، په هغې کې زما ډېر داسې خام مواد چې د چاپېدلو چاپولو تر غم یې نیولی، هغه غلو ووهل. مطلب ځینې کتابونه ما ژباړلي وو، ځینې شاعري وه چې هغه هر څه لاړ. بیا ځینو ملګرو وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتې. البته که د یوې له یوه ځای ورک شي نو په بل ځای کې به درسره وي. اوس هم زه دا کار کوم او زما خپل وړاندیز دا دی چې ملګري لیکوالانو شاعران دا کار اتمین وکړي چې څو کاپیانې وساتې،
یا همداسې وکړي لکه هغه پخواني زموږ تاسو شاعران او لیکوالان سی و کله به الهام د شعر ورباندې راغی، که به نیمه شپه وه، که به چېرته د اوبو تر غاړې ناست، یا به که چېرته باغ کې و، دوی سره به نه قلم و نه به کاغذ و، که به قلم و کاغذ به نه و، یا به هغه که به یې لیکل هغه به بیا ترې ورک سو، یا به اوبو کې ترې ولوېدل. بیا زه به چا پوښتنه ترې وکړه چې موږ ته یو شعر ووایه، هغه بل سي والله کاغذ نه و، یا مې لیکلی و هغه اوبو یووړ، یا مې بالښت لاندې و. تاسو سره دغه کوم مسله ونه سي او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه هم لیکلي دي، ډیری په کوم برخه باندې تاسو ډیر هغه پاملرنه ده؟ لکه لیکوالۍ کې هم برخې دي کنه، ناولونه لیکل کېږي، لنډې کیسې لیکل کېږي، داستانونه دي، خاطرات دي، په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ؟
لیکوالۍ مې مشخصا څه کار نه دی کړی، پخوا مې کړی و، هماغه کمپیوټر کې و تقریبا، ما داسې د کتابونو په نقد باندې کار کړی و، هغه داسې ډېر ژور څه نه و، خو بیا هم په هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه، چې کمپیوټر ورک شو هر څه له منځه لاړل، بیا مې لغې وروسته بل هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ. په ورځنیو چارو کې، ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې، له دې ورهاخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختلف کار وکړي، بلکل لیکوالان هم په خپل منځ کې داسې داسې لکه که یو په بل باندې نقد کولی سي، هغه سالم نقد، او یا هم داسې داسې ځینې لیکوالان د هغه ډېر تخیلاتو ته ځي او ډېر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي. د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي چې هغه ډیر تخیلات باندې لیکنې وکړي او ناولونه ولیکي، او یا هم که هغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لا هغه واقعیتونه لیکي؟
په لیکوالۍ کې مختلفې برخې دي، هر چا خپل لار وي. مثلا ځینې وي چې هغوی نقد کوي، ځینې وي چې مطلب هغوی خپلې پنځونې لري، ځینې وي چې مطلب هغوی ژباړي کوي. خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د په ټولنه کې د ادبیاتو په تولید کې مرسته کوي، د دې سایډ نه په کار ده. د استاد اجمل ښکلي، استاد اسدالله غضنفر، دغسې ډېر زیات نور، خو د کارګر موضوعاتو په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بحثوي، چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي، او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي، د دغسې محققینو او څېړونکو هر کله په کار یو، مطلب هغه داسې وي چې هغه د ډېرو سطحي مخاطبینو د پام وړ نه وي، ځکه چې د هغه په موضوعاتو ډېر څوک نه پوهېږي. ما پخپله د هغه د ډېرو کتابونو مخکل چاپه د هغه کتابونه ما لیدلي دي. استاد کارګر سره زما ډېر ښه سلام کلام شته. نو خبره بېرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي، یو څوک شاعری کوي، یو څوک پنځونې کوي، یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات، دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوې کړکۍ پرانیزي. پدې اساس زه دا غل کار ډیر زیات هر کله کوم
خو د ما په ان باندې لازم هم امداد په کار امداد سي نسل له بدلېدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپترونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره هغوی کم هغه نوی برخو باندې کار وکړي نوی تحقیقات وکړي لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي او غومره باید چپترونه هم نوی سي بدل سي خو متاسفانه ترغه چیز هم محصله و ما د ډېرو پخوا کلونو کتابونه او چپترونه به موږ ته راکړل کېدل په هغه به موږ کار کول تر څنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل سي هغه به د ډېرو پخوا کلونو اما لکه هغه یو تاریخ سي لولی
بالکل او نو خبر هم دی چې د د د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي او د له وخت سره موږ باید ځان عیار کړو که هغه په ادبیاتو کې وي که هغه په ټولنیز ژوند کې وي که هغه په راکړه ورکړه کې وي او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي دا یو جدی اړتیا وي که نه لدی منکرېدل او بیا په هغه ساده ټکو ته ټولنیز برخورد د ادبیاتو ساړه موضوعات بحثول داسې وي چې خسته کول کېږي کلیشن کېږي
بالکل او تاسو فکر کوم هغه ډیری علاقم یا غراحتیم د شیر په برخه کې دا د تاسو ډیر راحته باندې کولای سي کار وکي او په دې برخه کې پرمختګ هم کولای سي هم دسته
بله
راځي د خبرونې د برخه کې بل شیر هم کوم یو چې تاسو په یاد یا در سره یې له تاسو به واورو
زه به غزل وایم چې جشن دې ونیو لما لاړې جشن دې ونیو لما لاړې د خپلو سترګو په رڼا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې چرته راتلې چې بې معنا لاړې څه به دا یو ځل بیا ووایه په هوا راغلې په هوا لاړې څه ته راتلې چې بې معنا لاړې او څه په تندک راغاړې وتې څه په تندک راغاړې وتې څه په ګډا په شا لاړې او ته ماته راغللې زه نه وم خبر ته ماته راغللې زه نه وم خبر چې بېرته لاړې نو له چا لاړې او پاینه باندې پراته و ساڅکي پاینه باندې پراته و څاڅکي سترګې دې ډکې وي بېګا لاړې
زه یې هغه بیخي څوی احساس مې کول تخیل ته دي وړم ډېره زیاته مننه احساس مې کول هغه یو کلي کې ولاړه یم او همدغه ځکه ما ناولونه ډېر لوستې دي او په ناول کې دغه رقم کیسې ډېرې زیاتې دي تاسو شعر هم تقریبا هماغسې یو څو یوه نړۍ مننه ډېر په زړه پورې وو بیا هم غواړم یوه لنډه دمه ونیسو اورېدونکي خسته نه سي یوه بله سندره به هم د تاسو په خوښه اورېدونکو ته خبره کړم
نو بله سندره دا ځل به د سارنګاچا سندره
تیارے خونی میرے رے گم ہم نشینے دخوب لتیارے خونی میرے رے گم ہم نشینے اس ہر آش پاپ خارو اود کے گم ہم نشینے ہے ہر آش پاپ خار اود کے گم ہم نشینے تیارے خونی اے میرے گم ہم نشینے پاڑے پاڑل وے گم ہم نشینے چت دیویانو پاڑے پاڑل وے گم ہم نشینے اس ہر آشپا پخارو اود کے گم ہم نشینے
تال او تال لیره خوگوریتون که بیا هم تا سکره اقلاس وایم او ډیره مننه چې د خبرونې تر دې د ما سره عملی استي خبرونې کې را سره ښاغلی بختیار تلاش دی او محتبنن یو څو نور ښکلي ښکلي غزلونه او شعرونه نور هم وای د شاعر وای شاعر سیدی مخته راغی بس نه نور پوښتنې ترې مه کوه همدا ورته وایي چې شعر راته وایه شعر ووایه نو فعلا له تاسو زه همدغه توقع لرم هغه ډېرې خبرې به را کمې کړو شعرونه به یو څه ډېر کړو
ډېره مننه غزل داسې دی چې څه یې کوو پرې به یې ږدو نیمه نیمه لار کې څیکو پری بیگ د نیمه نیمه لار کې څه بدګمانه وی چې لامه وی په بختیار کې تلکا د ګرد پر ما را تیر شو رفتار کې زلک لچا چې پاتې شوې يم په خار کې او خدایا ملامت یو کړلې بری بو بیرته خدایا ملامت یو کړلې بری بو بیرته ودرید د لنګ اژدهاو په قطار کې او ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه وغږېږي حسن دې ډېرېږي په خمار کې او تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي نخې دي هغه چې وي د زړونو په بیمار کې ما سره ټوله ټوله ملګري دي ودان یما ما سره ټوله ټوله ملګری دی ودان یما نه می خرڅوي کوم نرخ کم شي په بازار کې
ډیره زیاته مننه په زړه پورې شعر وو تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډیر به مشاعرو ته تللی او هغه مشاعرو غونډې به ډیرې جوړېدلې خصوصا د ملګرو په منځ کې اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ دغسې کومې غونډې جوړېږي او که له مشاعرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو که څه هم اوس ډېر فرق کوي کمرنګه ده نسته آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ مشاعره کوئ لرئ که نه
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم ادبي غونډو ته تللم یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوشه نشینې وم او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه وو هلته خو موضوع داسې وه او په هر کې اوس چې چیرته یو دته دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې و دلته ژوند ډېر مصروفه دی په هالینډ کې بیا چې زه کوم ملک کې هم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمنی کې دي یا په بل هېواد نورو هېواد اروپایي هېوادونو کې دي یا په غرب کې دي نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره یې وایو ځان ته یې وایو ځان ته خپله خوشحاله
زه به یې وایم ټوکه به بیا هم وکړمه په افغانستان کښې خو م وویل چې ګوشه نشینه وم نو زه به اوس دا پوښتنه وکړم ګوشه نشینه واستئ او که میانتوب نه پرېښودئ چې دغسې غونډو ته ډېر لاړ سئ همیشه به م همداسې ځان ګوښه ګوښه نیول
والا نه مصروفیتونه یې مسؤلیتونه مو هلته او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنې بې له کوم داسې مشخص دلیله دغه وم
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبره په مصروفیت مه ور اچوئ دا واقعیت لري
والا انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بې ځایه نه وي چې ما یو ځای کښې لوستي چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي همدغه مینه په کښې پاتې ده یعنې که نفرت پاتې شي خو دنیا په هغې ورانه ده په مینه خو ودانه ده په ژوند خو ودانه ده په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی یعنې هېڅوک له دې نه منکر نه دي بابا دمه تر دې دم که نه نو پدې سره هو کپه نفرت شي نو به خو سنې وضعیت د وطن تاسو ته معلوم دی
هغه هغه اوس نوې شروع کړې ده د مینې خواته مقصد
مینه پکې ډېره شي حقونه د ښځو حقونه د هغوی د تعلیم حقونه د هغوی د بیان د ازادۍ حقونه دا ټول فراهم شي ورته مساعی ده شي زمینه موږ په دې هیله یو
ان شاء الله موږ به دواوی هم کوو او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دي لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي شاعران سي ځکه هغه د مختص پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغه ځده ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي شاعران پکې ډیر دي تر څنګ لیکوالان ډیر دي مینان هم پکې ډیر دي نو هغه کسان چې نسی کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې هغوی ته د تاسو وینا څه ده څه باید وکړي آیا ودرېږي خپله لاره بدله کړي او که تر څنګ هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي
هر انسان کې یو هنرمند ژوند دی یو شاعر پکې ژوند دی د دې کار د رابر شیر کولو لپاره د انسان خپل خواري په کار ده او خواري چې ده هغه بیل لوست نه هغه بیل مشاهدو نه هغه بیل ادبي مجالسو نه نشي پوره کېدل دا زه یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي د دې یو ښه والی دا دی چې انسان کې دننه ډېرې چغې وي ډېر زیات په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یوه ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې یو هنر ولري دا هنر په هره برخه کې که په لیکوالۍ شاعرۍ کې که په موسیقۍ کې که په نقاشۍ کې که په دغسې بل هنر کې وي دنیا ته دې نه ښیي دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي آرامولی شي انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات اړتیا لري او مخکې مو ویلی چې د خپل لږ بې ساده کړم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی دا که زموږ وطن کې ځوانان په هره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي بهتره لاره ده
بالکل راتلونکي ته تاسو څه پلان لرئ آیا غواړئ خپل کوم شعري ټولګم چاپ کړئ یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان څه هدف لرئ راتلونکي لپاره
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږه منظم کړم او که یو وخت برابر شو پوره وه نو بیا به یې چاپ کړم بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطولو لپاره کله کله زمزمې هم کوو ځان سره شعرونه هم وایو کمپوزونه هم کله د خوی خوا جوړو نجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي یا هم کله کالي مینځي او نورو کارو کې حتما هغه خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي تاسو هم همدغسې کوم وخت د کور په کارونو کې یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ زمزمې مو کړې دي ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوئ او کوم کمپوز ورته جوړوئ
ولا خپل ثنا خو هغه کله نا کله داسې کېږي چې د وطن یاد را باندې حالت راولي مطلب ته کولای شي انسان داس مقدار ټولنیز موجود دی او هغه په حالت متاثر کېدلی شي. نو کله نا کله خواري کوم، البته د وطنۍ سندرې چې دي هغې باندې یو ستونی تازه کوو، خو هغه موږ ته خپل غږ تاسې نه ښکاري چې بلا موږ هم څه شی وایو. کله چې متبدې شو نو لګیا یو دا عادي خبره ده، دا په ټوله کې دا یو عادي چاره ده او دا هر چا سره کېږي او کېدی شي.
او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړي کوم شعر منتخب کړی دی، کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده، سندره کې ویلی ده، تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاشا ویلی، اوس هارون پاشا دا 2013 کې و، په 2019 کې و دا شعر هغه ویلی و، دغه د همشینی په نوم څه وخت خو ډېر اورم. نو ځینو شاید سندرغاړو ویلي دي خو ما تم دقیق نه دي په یاد، شنډ پانه خو سندرغاړو ویلي خو دا د هارون پاشا په یاد دي، پاشا جي ویلي. نو
ډېر ښه، هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي او وکولای سي تاسې شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه یې ځان سره تاسو مخکې ویل کوي او کله نا کله خپل شعرونه هم جوړوي وایستئ، غواړئ د خپرونې په دې برخه کې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړم او تر څنګ به یې په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم؟
په آخره کې به بیا راته هغه د شفیق نوري دغه سندره خپره کړي چې د وطن په اړه یې تازه ویلي غنم غوندې وطن په نوم متلی ده.
حتما د شفیق مرید هم ښکلی سندرې دي، همدغه سندره به یې خپره کړو. نن ټوله کې هغه د خپرونې ماحول یو رقم وطني ماحول دی، سندرې هم وطني سوې، شعرونه هم په زړه پورې وطني وو او یو وطني ښه شاعر هم راسره مېلمه دی. یو شعر له تاسو اورو.
زه دا شعر وایم چې کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو، او الماری نه د خورکۍ کتاب را ګوري، الماری نه د خورکۍ کتاب را ګوري، څه بې خوند سیاستونه د بازار شو، او څه بې وخته څه بې ځایه رازلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، او همه چارې خدایي کوو لګیا یو، همه چارې خدایي کوو لګیا یو، خو بیا هم له بې ازار نه ازار شو. زه دغلته یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لریوالي او د اوسني وضعیت راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و، هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و، زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گذار شو په پردي وطن، او الماری نه د خورکۍ کتاب را ګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو. اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د دې اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی، څه بې وخته څه بې ځایه غازلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو. که نه دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن له خپلې جغرافیې له خپل ماحوله لرې کېږو، یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو، موږ باندې د انسانانو شان دا شی تاثیر لري، او له دې نه که موږ متاثره نه شو بیا خو موږ تیږې یو.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ، مننه چې وخت مو راکړ نننۍ خبرونه کې مو سره برخه واخیستله، او ډیره خوشاله سوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
تاسو هم ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ ستاسو لوریدونکو او ستاسو لمخرانو مننه، لوریدونکو څنګه ډول ځکه مننه چې دومره سیلی وکړل موږ واورېدل،
ډیره مننه.
ندا چې زمون بنیا دیږي وطن، دلته سینه کې د زړه غوندې درزیږي وطن، په خوب یې نه وینو وطن نه لرې خوب چیر دی، د رڼو خو د پردو تر شا ښکاریږي وطن، وطن 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 وطن. ند تن جاړو بس نه جاړو د دل پارا، سترګو کې دن ولاړ خو نه رانه تویږي وطن، نجاړو نجاړو او نغواړو چې دا خپشي، نجاړو نجاړو او نغواړو چې دا خپشي، دا موږ دې دا کوم باندې درديږي وطن، دلته سینه کې دې د زړه غوندې درزيږي وطن، په خوب یې نه وینو وطن نه لرې خوب چیرې دی، درنو خود پردو تر شا خریږي وطن، وطن 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 وطن. چغه خخ کړي دي زخمي غړو کې، دښمن پچو خوشاليږي او نړيږي وطن، موږ ادم زاجل جنت شړ شوي عشق، موږ ادم زاجل جنت شړ شوي عشق، زموږ د تن کې د غنم غوند چاو ديږي وطن، دسینه کې دې د زړه غوندې درځي وطن، په خوب یې نه وینو وطن نه لرې خوب چیرې دې، درنو خود پردو تر شا ښکاریږي وطن، وطن 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 سفر وتی ہو کڑی گی وطن، ریخا او بو کے دا پر چانگ گھٹے وینیس پر لے، ریخا او بو کے دا پر چانگ گھٹے وینیس پر لے، موگ بجاری گو خول سارا بزوانی گی وطن،
تسینه کې د دزړه غوندې درزیږي وطن په خوب یې نه وینو وطن نه لرې خوب چیرې دی د رڼو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن 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 وطن
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
قربان دے وطن اخ جانم افغانستان دے وطن سمجھنا تو